پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازی زلمی خلیلزاد وایي ورانکارې بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. دا هم ورته چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سش کال حاجیانو ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته د حج په نیت ورسي. خو په پیل کې له احمد شیبر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کندز کې اته افغان سرتیري وشل شوي او په بلخ کې طالبانو ته مرجوب لا وشته ده. همدارس د حج په مراسمو کې سش کال محدود شمیر حاجیان ګډون کوي. د دې او یو شمیر نورو خبرونو تفصیل. د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وشل شوي دي. د دشت ارچي ولسوال نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو برید د شپې لوی د سهار تر څلورو روان و. زموږ د عامه امن اته تنه شهیدان شوي، دیارلس ټپیان شوي دي چې د عامه امن، ملي اردو، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو غړي دي. ښاغلی نصرالدین زیاته کړه چې طالبانو ته مرجوب لا اوښتې ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې اته طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي حمله کې اته ترهګر وژل شول. د شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رسایی ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه نزدیک به دو ساعت درگیری 8 تن از افغان طالب کشته شدند و 5 نفر دیگه هم زخمی و حمله دشمن منجر به شکست شدند. در این حمله الحمدلله به مردم ملکی و به نیروهای امنیتی کدام تلفات و ضایعاتی نرسیده است.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قولي اردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولي اردو په بیان کې چې نن سهار خپور شو راغلي، طالبانو پرون مازګر د غزنی د مرکز په اړه باندې اسفندې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له مات سره مخامخ شو. په بیان کې همدارس د قرباغ ولسوالۍ په باران کلاسیمه کې په هوایي برید کې د طالبانو د یو بل برید د شنډولو یادونه هم شوې ده. تندر قولي اردووی په دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د ګواښ له کبله به سش کال د حج په مراسمو کې د نوري نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې اوسي کولی شي د راروانې جولای میاشتې په وروستیو کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیون حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,62,000 اوښتی دی او له دې عمله د مړیو شمیر له 1,400 تر اوسه پورې زیات شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک په ضد جګړه کوي وایي د حوثیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغندي مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د حوثیانو تلویزیون المسیره خبر ورکړ چې د سعودي عربستان دننه پراخ بریدونه شوي دي. المسیره تلویزیون وایي چې د حوثیانو د پوځ ویان به په 2 ساعتونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. ایران وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د هغې الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. تهران همدارس د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې اړه څرګندونې پرون له خپل کاناډایي سیال فرانسوا فلیپ سره په ټیلیفوني خبرو کې وکړې. ښاغلی ظریف پر دې سربیره په یو بیان کې ویلي دي چې تهران د تحقیقاتو لپاره فرانسې ته د اوکراینی الوتکې د تور بکس بې ځنډه استولو ته ژمن دی. د اوکرين د هوایي شرکت بوينګ 1252 الوتکه دروان کال د جنوري په 8 نیټه هغه مهال د ایران د هوایي ځواک لخوا په نقشه شو چې د تهران له هوایي ډګر څخه کیف ته روانه شوې و. په پیښه کې د الوتکې ټول 116 مسافر ووژل شول، په دوی کې یو شمېر کاناډایان وو. تهران وروسته اعتراف وکړ چې پوځ یې د الوتکه سهمن ویشتلې ده. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې ووژل شو. او روسي خبر دا چې د کورونا ویروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي، او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 140,000 واوښت. نوې مثبتې پیښې د متحده ایالاتونو په 30 ایالتونو کې زیات شوې دي. په تکساس، اریزونا، جورجیا، فلوریدا او څو نورو ایالتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. په تیرو ورځو کې د اوسطو مثبت پیښو شمیره 20,000 ته رسېدلی، چې له دې سره بیرته د مثبتو پیښو شمیر د مې میاشتې د لومړیو وختونو سطحې ته رسېدلی دی، چې هغه وخت د متحده ایالتونو په اکثرو سیمو کې بندیزونه لګېدلي وو. د یو شمېر وړاندوینو له مخې په تیرې یوې نیمې میاشتې کې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیات شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وی وران کاري بهرني او کورني کړي هڅه کوي د سولې روان بهیر زیانمن کړي. خلیلزاد دا خبره د لوی څرنوالي د ځینو کارکونکو او څرنوالانو تر وژنې وروسته وکړه. لوی څرنوالي وایي
سارنوالا مردم بی‌طرف و تطبیق کننده قانون هستند، آنچه قوانین افغانستان و برشان هدایت بتد.
په غزنی کې خلک د ډیرو ژغونو له کبله په تنګ سیوی دی، او ځوان وایي چې مور یې له دغو ژغونو په عذاب ده.
یو دوی د خیارام سی بیا را سیرخچه ول بغه 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 نوغل لزیات فشار سره مخ مخ کوي.
په بهرنی موضوعات کې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سش کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې د حج په نیت ورسی. د خبرونه په دوی منیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد وی ورانکاري بهرني او کورونی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. زرمی خلیلزاد د لوی څرنوالي پر کارکونکو پرونی بریته په اشاره وایي چې وجل سوي څرنوالان د بندیانو د ازادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا برابرولو بوخت وو. دغه څرنوالان داسې محل په نښه کیږي چې د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو لخوا د خوشي کېدونکو بندیانو په لومړ کې داسې کسان هم شته چې په جنایي جرمونو تورن دي. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
د کابل په دهسبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ پر کارکونکو د دوشنبه د ورځې له بریدو وروسته چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې ګڼلې. زلمی خلیلزاد د سشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، امریکا د لوی څارنوالۍ پر څارنوالانو بریچې د بندیانو د خلاصون چارې تسهیلولې، په کلکه غندي او دا برید د سولې د دښمنانو لوري شوه دی. خغلی خلیلزاد زیاته کړه د بریت هغه څه څرګندوي چې موږ ټول پرې پوهیږو. ورانکاری کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وزنډوي. زلمی خلیلزاد داسې مال د دا افغان څارنوالانو په نخښه کول د سولې له بهیر سره تړلې موضوع ګڼي چې له دې وړاندې ازادي راډیو داسې سندونه ترلاسه کړي و چې ښایي د طالبانو لخوا د افغانستان حکومت ته د زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې داسې کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي او جنایي مجرمین دي. ازادي راډیو ته د رسیدلو سندونو له مخې د طالبانو په نوملړ کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل وو چې د دې ډلې غړي نه وو او د قتل، قاچاق او جنسي تیر په جرمونو زنداني شوي دي. طالبانو هم منلې و چې یاد کسان حکومت ته په ورسپارل شوي نوملړ کې شته چې له زندانونو آزاد شي. هغه مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر طالب زندانیانو خوشې کېدل به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان لوی څارنوالي هم د خپلو کارکوونکو مرموزي وژنو اندېښمنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان څارنوالان بې طرف خلک دي او د طالب زندانیانو د ازادۍ په برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
څارنوالي د ایام په خاطر تطبیق
څارنوالي د ولسمشر د فرمان او د سولې د هوکړې د عملي کولو او د طالب زندانیانو د ازادۍ لپاره اقدام کړی دی. زموږ همکارانو شپه او ورځ هڅه کړې چې فرمان او د سولې هوکړه عملي شي. څارنوالان بې طرف او د قانون پلي کوونکي دي. هر هغه څه چې د افغانستان قانون ورته امر وکړي د عملي کولو لپاره به له کوم سیاسي موضوعاتو په نظر کې نیولو سره عمل کوي.
اقدام میکنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدا ډول پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په شان شي او د بین الافغاني مذاکرات په لور اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې پر وړاندې د کورنۍ او بهرنۍ خندونو په لری کولو ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي او بین المللي اجماع باندې ډیر کار کړی دی او هڅه یې همدا ده چې ټول خندونه د سولې د پروسې له لارې خلری کړي. د افغانستان دولت خپل ټول ژمنو ته متحد دی او ډیر هڅه یې پر همدې موضوع متمرکز دی چې مستقیم مذاکرات په یو با اعتماد فضا کې پیل شي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي لړۍ داسې مال شدت تخلي چې پرون د ملي امنیت شورا وویل په تیرونو لسو کلونو کې تیرونی تر ټولو خونړی وه. طالبانو پرون وویل چې پر افغان څارنوالانو په برید کې لاس نه لري او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې برید په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي ورانکاري بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال د حج لپاره دغه هیواد ته څوک نسی ورتللی. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په دې اړه ځینې څرګندونې کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، وزارت څه ویلي دي چې دوی څه اقدامات کړي، خصوصا د هغو کسانو په مورد کې چې په قرعه‌کشي یا په چاچونې کې نومونه ختلي دي؟
ابې څه څه غوړې دی د دې کو ته سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم. زه سلام غوړې چې وړي اعلان وکړ چې کال به مراسم مهري او هغه په بهرنیان ته څو د بیان کې اوسې دی او په ټول کې ځات مراسم کې ګډون وکړي. یو څمر هغه په روان کال هغه د پښتو په دیوه په دغه افغان سرګان کړل او د دې سره خبر خان حکومت یې ته چې هغه خاص حضرت نو وغوښتل چې روان هغه جن چې پکې هڅه دوه دوی باید تر څنګه چې په همدې اړه چې په ساکان د ونی یعنی نو تاسو دوی ته ورکړل شي مې سمې چې دوی وخت هم ځای چې پیسې ځای شي. اوس مې دلته د ویډیو تر خبرې چې وو چې دوی څلور کال درې کال د حج مراسم ته منتظر پاتې شوی دي او له حکومت یو څه طریقه لمیتو ورکړي. دا راځي د راځي د حج وقف وزارت سره تماس ونی او حج وقف حسن و تر اوسه پر سعودي عرب په ډیپلوماټیک لحاظ یعنی تر اوسه پورې دوی ته د حج مراسم څخه تر سره کیږي پر سره کیږي د سیستم دی خو د هغه او د زم کوپا د باندې چې ازادي لري سره تماس نیول دي د ځواب کې وي دي چې دوی ته به دومره څو برخو کې د پراسن کې کال کې یعنی هغه کسان چې پیسې ورکړي دي هغې تک پټه ختلې ده پراسن کې کال په دې ته دومره څو ورکړي. خو دا د عامر
د سخ کال د حج لپاره چې د کومو حاجانو لپاره قرعه‌کشي تر سره سوی وه او تمه کې او هیله دا وه چې دوی به انشاءالله حج ته ځي، خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې حد سخ کال ځنډېدلی ده د بهرنیو حجاجو لپاره، نو په همدې خاطر به انشاءالله د راتلونکي کال کې همدغه کسان وي په حج ته تلونکي وي کوم چې د سخ کال د حج لپاره د دوی نومونه او د دې مشخصات ځای ځای سوي وو راتلونکي کال کې به هم همدغه جان حج ته سفر کوي انشاءالله.
بله
بله کالی صاحب دا ورس لاغه کیږي چې سوران اعلان وکړ چې د کورونا وایرس فریدو د مخنیوي لپاره به حج مراسم ته محدود دي. د سوران د عمرې او حج زرات خوول چې هغه محدود بهرنیان چې په سعودي عربستان کې اوسېږي او د سعودي اوسېدونکي به د حج په مراسمو کې په محدود ډول کړي.
ډېره مننه. د رحمت افغان په راپور کې مو وردل چې سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال د حج لپاره دغه هیواد ته ډېر کسان نه ورپرېږدي. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. د ټلیفون کرښه صفا نه و، معذرت مو ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی خبري.
افغان سوداګر او موټر چلوونکي د هرات اسلام قلعه په لوی لاره کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر یونس قاضیزاده وایي نامنۍ دوی ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړي وویل په دغه لویه لاره کې د کمیشن کارانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی وایي سوداګر اړ دي چې د خپلو مالونو د بررسۍ لپاره په دې لاره راشي، خو په وینا یې یاد ستونزو د دوی کارونه ټکنۍ کړي دي. تر دې وړاندې هم موټر چلوونکو له ګمرک کارکوونکو شکایت کړی و چې له دې ډېرې پیسې اخلي. دوی وایي یا د ستونزې لامل شوی چې د مالونو انتقال هم په ځنډ سره ترسره شي. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي دا ستونزه یې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، خو رسیدنه ورته نه ده شوې. د ویلو ده چې په ورځني ډول له دې لارې 200-300 پورې سوداګریز موټر له ایران څخه د اسلام قلعه بندر له لارې هرات ته داخلیږي. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږکال د کندوز د هندوانو حاصلات نږدې 100,000 ټنو ته رسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق وایي سږکال په نږدې 3,460 هکټاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې د تولید کچه یې څه باندې 100,000 میټریک ټنه اټکل شوې ده. تېر کال د کندوز په 3,340 هکټاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې او د ارزونې له مخې له دغو کروندو څخه نږدې 93,325 ټنه هندوانې حاصل اخیستل شوی و. د کندوز د کرنې رئیس ویل سږکال د هندوانو د کرکیلې کچه نږدې 126 هکټاره زیاته شوې ده، او په همدې توګه د اټکل له مخې د هندوانو په حاصلاتو کې هم نږدې 1,000 ټنه زیاتوالی راغلی. بزګران د حاصلاتو پر زیاتوالي خوښ دي، خو وایي همکاري باید وشي سو هندواڼې په ټیټه بیه ونه پلورل شي او حکومت باید ورته سړې خونې جوړې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندی روپۍ 970 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سر شکال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې د حج لپاره ورسی. د سعودي حکومت دا کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت پرون ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه لري. نور جزئیات د فرشتي جلالزی راپور کې.
د سعودي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یوازې هغه بهرني وګړي به چې په سعودي عربستان کې اوسېږي سږکال حج ته د تګ اجازه لري، خو هغه هم په محدود شمیر کې. حج سږکال د جولای د میاشتې په وروستیو کې دی. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي چې دا پریکړه یې سږکال د دې لپاره وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي چې د حج مراسم په داسې حالت کې چې د زیارت کوونکو او نورو وګړو روغتیا ته ګواښ پېښ نه سي ترسره سي. هغه کسان به چې حج ته د ورتګ اجازه لري ټول هغه اصول چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان شوي مراتوي. د خلکو ترمنځ به د فاصلې مراعت ته پام کیږي، او دا مراسم به د اسلام له لارښوونې سره چې د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کړي ترسره کیږي. په نړۍ کې تر 180 د زیاتو اسلامي هیوادونو څخه تر 2.5 میلیونه زیات مسلمانان هر کال د حج د فرض د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورتلل. خصوص کال د کرونا ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره سعودي چارواکي د داسې پریکړې کولو ته مجبور شو. د سعودي حکومت له دې اعلان سره سم د یو شمېر معتبرو اسلامي مرکزونو، سازمانونو او پوهانو نظرونه هم چې د دې پریکړې ملاتړ یې کړی خبره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر 116,000 زیات وګړي په کرونا ویروس اخته شوي، او تر 1,300 زیات کسان له دې کبله مړ شوي دي. سعودي عربستان په مارچ کې د عمرې پر مراسمو هم بندیز ولګاوه. د سعودي عربستان سرحدونه لا هم د زیارت کوونکو سیلانیانو لپاره بند دي، خو د بندیزونو شدت تر یو حده کم سوی دی. هر کال تر هر بل هیواد د اندونیزیا او مالیزیا زیات حاجیان سعودي عربستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې کال په سر کې اعلان کړی و چې سږ کال به خپلو وګړو ته اجازه نه ورکوي چې حج ته ولاړ سي. د سعودي عربستان وروستۍ پریکړه ښایي یو شمېر مسلمانان چې د نورو په پرتله تون فکر کوي خوابدې کړي. خو د اسلامي نړۍ لیګ په نوم سازمان، د جماعتونو د نړیوال لیګ شورا او د اسلامي پوهانو اتحادیې د سعودي عربستان د حکومت وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسلام د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم آل عیسا په یو بیان کې ویلي چې د کرونا ویروس وبا داسې بیړنۍ وضعیت رامخ کړی چې باید د حاجیانو روغتیا ته په پام، د اسلامي شریعت له اصولو سره سم په احتیاط او له پام سره چلند ورسره وشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
دولس بجې او شل دقیقې سویتا سیازادی رادیو ته غوږی اس په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم په څو شیبو کې اوریدلی سي. اوس ورزو کابل ته لنجي سپی څخه اوري چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
مسیر ورسپانی د افغانستان د ملي امنیت شورا له قوله لیکلي تیرونی له تاوتریخوالي ډکه وه چې طالبانو پکې 422 بریدونه ترسره کړي دي. ورسپانی لیکلي چې دلته څو ټکي د یادونې وړ دي. لومړی دا چې تاوتریخوالی او د جګړې دوام د جدي اندېښنې وړ دی، او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت له خوا خبرېدونکي شمیرې هم ستونزې لري. د سرمقال لیکونکي په باور دا څما ده چې طالبانو اوږده جګړه کړې ده، خو اوس یې سولې ته له تمایل هم سترګې نشي پټېدلی. په سرمقاله کې راغلي دواړو اړخونو ته د سولې ضد کړی او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړي او هم فکران هلته کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خراب کړي او جګړه ییز حالت واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې عمله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړۍ پیدا کړي، مخه ونیسي او د سولې ییزې فضا لپاره له خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سرمقالې په روسي برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالی را کم کړي، جګړه ودروي او پرېږدي چې د سولې په برخه کې شوي ګامونه لا زیات شي، او حکومت هم باید عملی او لفظي دواړه تاوتریخوالی را کم کړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي افغانستان اوس مهال د ځانګړو ځواکونو لمنځه د چان شویو او انتخاب شویو ځواکونو یعنی د مرګ په نامه قتال لري. سرمقاله لیکي دا قتال په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو او ترهګریزو ډلو خپلو بریدونو او حملو کې تر ډیره ولسي وګړي پنخه کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د مرګ قتال په افغانستان کې په خپل ځانګړنه کې تر اوسه به جوړې او نوې ده، او د سرمقاله په وینا د قتال په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد او دغه راز د يرغلګرو او ترهګرو د ځپلو لپاره روزل کیږي چې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هیواد کې د طالب ډلې بریدونو هم زور اخیستی. په سرمقاله کې راغلي موږ د دې قطې روزل د افغانستان د پوځي او دفاعي سکتور په ډګر کې د افغانستان حکومت ستره بریا بولو. په دې برخه کې د ناټو او امریکا لمرستې او همکاري هم د زړل تله مننه کوو. دا قطبه د افغانستان د خیر، سولې او لس او هیواد د ژغورنې لپاره غوره تمام شي. او سرخط ورسپانې لیکلي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کورونا مخ په کمزوري کېدو ده، خو د افغانستان 70% ولس کورونا نیولی. وړاندې پارک کې د ځینو سرچینو له قوله لیکل شوي چې له بېلابېلو ولایتونو ورته رسېدلي معلومات ښیي چې 70% افغانان په کورونا اخته دي او د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورسپانې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې د کورونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو لس چنده زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت یې هره ورځ خبروي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم دغه شمېرې د عامې روغتیا وزارت منلي، خو ویلي چې ښایي دا وبا په دو میاشتو کې ختمه شي.
برات خان د هلمند لو بولانه په خپل سمیس کې لیکلي بین الافغاني خبرې دی ژر تر ژره پایلې سي ځکه چې هر ورځ په سلګونو کسان په افغانستان کې وژل کیږي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي ولسمشر غنی باید هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال یې کړې وې. قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان له زندان څخه آزاد نه کړي چې ځکه طالبان د سولې لپاره نیت نه لري. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي په پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي په دې ولایت کې کورونا هرې کورنۍ ته رسېدلې چې غریب وګړي سخت وځپل. د غزنی اوسیدونکو وایي د چاپریال صوتي یا ژغیزې ککړتیا د خلکو ژوند ناکراره کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې ټول ورځ پر څنګلارو په لوړ ژغ اعلاني پیغامونه روان وي او د خپلو سوداګریزو توکو د بې ځایه صفت او بیو په اړه تبلیغات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
احسان الله د غزنی یو شخصي روغتون ته ناروغه مور راوړي. دی وایي مور د چاپیریال له سبتي ککړتیا څخه ځوریږي.
دما خپل مور د استاد سوینس په درختون کې بستر د خپل پروانی تکلیف اخته ده. کله وخت د کراچي وال راس د غرنونه چلند کړي وي واقعن په غیز په پیغم ډیر زیات تاثیر باندې کوي، ډیر زیات تر فشار لاندې راځي. هغه رامتیا لغی خلمن زوړی کله یو دوی د خیارام سی بیا را سیرخچې وال بغه 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 نوغل ل زیات فشار سره مخ کوي.
دا یوازې احسان الله نه دی چې د چاپیریال له صوتي ککړتیا څخه شکایت لري، بلکې په غزنی ښار کې دغه کار د ډیرو خلکو ژوند نارامه کړی دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي د ښار پر لویو او وړو واټونو ټوله ورځ پلورونکو په سپیکرونو کې ایم پی تری چالانی کړي وي او د خپلو سوداګریزو توکو صفت او د بیې په اړه تبلیغات کوي. دوی وایي په ښار کې د دغه خلکو د شر او شور له امله خبره نه اورېدل کېږي. د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی سیفلا وایي
دغه ګونه واقعاً ډیر بد لګیږي، دغه سړی آرام لمنځه وړي. بیخي دغه شی په غزنی کې دومره زیات شوی دی په هر کوڅه کې دوه درې دانې رکشې راسي لاسیک راچی یا دغه د سکریم ولچغ وي.
د غزنی اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې له ریاست څخه د دغه سپیکرونو د بندېدو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس بیا وایي د خلکو دغه ستونزه په پام کې نیولې ده. حکمت الله مهران وایي ډیر ژر به دغه سپیکرونه له ښار راټول او صوتي ککړتیاوې به له منځه یوسي. روغتیا پالان هم وایي دا ډول غږونه د انسانانو پر رواني حالت ناوړه اغېزه کوي. د غزنی په یو شخصي روغتون کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر امان الله مشفق وایي
لوړ آواز صوتي اعلانونه دا تبه د انسان په روح روان باندې بد اثر لري، خصوصا رواني مریضانو ته کوم چې په انزایټي لري، مانیا لري، ډیپریشن کې یا په مزمن افسردګي باندې اخته وي، د دوی په روح روان باندې منفي اغېز شیندلی شي. منفي اثرات یې ډېر زیات دي، هیله ده چې دې ته توجه وشي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه کسانو خپلې کراچي او رخشې د ښار په ټولو برخو آن د کورونو جوماتونو ښوونځیو او روغتونونو مخې ته هم درولې وي. دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې تر څنګ له ښاروالي هم غواړي چې د دغه کسانو فعالیت وڅاري.
ستاسو له پیغامونو
مطلایم د کلی دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وویل چې لس زره روپۍ راکړه که نوی ماشونه دې نه والا کېږي. اردو ملي کې شهید شوی دی، دا ټکور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا د بې زده پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورسوي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دې لوډر راوځي، دغه سرایونه چې پکې زموږ لویان خو خیر شي ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړل کېږي چې نه مکتب لرو او مرضونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورو سي زمول لكن فانا اندته پراتيو نه کور پريزي نه کلي پريزي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمل لرو. هر څه پرای په بیره نه ولا دا سلام را باندې چپ خي. دا زما پیغام ده، دا پیغام دی ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
فیضا محمد د کندهار د تنظیم نهایي څخه فیصل په تماشا کې امه. موږ یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تکاوت په حساب کې دي. زه په 1950 کې د بولدک ته ګمرک څخه تکاوت سولم. نو دا تکاوت په سیمه مې تر اوسه نه دی اخیستی. دا د درې کلم نه مو راغلي د بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات له نګاس. زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یو ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تکاوت چې پر یو ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکړي چې موږ یو کار ته وکړو، یو دکانداري ته وکړو، یو اړو مانده مو په خلاص شي. او دا چې بیرته بیا د تکاوت پیسې دغه چې د کاله دې ماته یې لکه افغانۍ یا چا زره افغانۍ رکړي، دا خو چندانې پیسې نه دي. نه په دې باندې کوم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورینو ته چې تکاوت پر یو ځای وکړي نو موږ څه ولې نه راکوي؟ موږ هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو څه کوي؟ وسلام د خدای په امر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په څو شیبو کې خبریږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو پکې خبرې سی وي. خو په افغانستان کې د غرمې 2:13 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر څخه اوري.
د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیری وشل شوي دي. د دشتیارچی ولسوال نصرالدین ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر حکومتي ځواکونو حمله وکړه چې اته تنه پکې شهیدان شول او 14 ټپیان شوي دي. په بلخ کې اته طالبان وشل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي حمله کې دوی ته اته تنه تلفات واوښتل. یعنې طالبانو ته خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولی اردو د غزنی په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 طالب وسلوالو د وژلو او د 2 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو په بیان کې چې نن سهار خبر شو راغلی طالبانو پرون مازدیګر د غزنی د مرکز په اسفندی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو دا برید د هوایي ځواک په مرسته له مات سره مخامخ شو. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوثي تحریک پر ضد جګړه کوي وای د حوثیانو له لوري نن د هغه بالستیک توغندي مخنیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. ایران وای چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې الوتکې تور بکس د څیړنو لپاره فرانسې ته ولیشي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې نسکوره شوه. او د کورونا وایرس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هر کلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 1,501 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمدی وروسته به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او د غرض پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري شریکه وی چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم را سره میلمه ده. سمسور صاحب، کوم هغه غوښتنه خبرونه ته خره غلاست.
سلامات اوسئ، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه، ویل کېږي چې دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنې په دې معنا چې ناروغي ډېره حاد شوې او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت یې لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کېدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نور صاحب لکتن څخه اشاره وکړه په دې ورسته کې کله چې د غیبت او باغ په سر رفتار کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې لمنځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل عمومي تر څو یې لمنځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغلو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي مو ووایو چې تاسو څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدۍ سره په درې ناروغانو کې له یو بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ ښه کولی شي. او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د دې اوبه لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بله، او کلند چې دا مطالعه نتایج شریک سوال، نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړ د دې مطالعه نتایج. وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سیستم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډیر خراب ده، نو بیا د ڈیکسامیتاسون یا د ہائیڈروکورٹیسون کارٹیکوسٹیرائیڈ نه استفاده په شفخانو کې شروع سولا.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډیر ارزانه درمل وو، که چیرې مثلا تقاضا ډیره زیاته وي نو ممکن دي قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل موږ چې لکه مخکې ته یادونه وکړه، دغه چیرنه کته معتبرو ژورنالونو خبره کړې ده، خو ډیره زیاته مسافه نه ده. ځینې وختونه کې سپارښتنه کېږي، البته هر هیواد امر روغتیا وزارت خپل خالصي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور تابو نو په یوه سکیم شایع کوششونه اسپیروسیوی دی از مایخ روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نیسي، بېخي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې ګرامې روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پوښتنه دا ده، اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی، تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري. او طبعا دا یوه هڅه ده، په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا د عامه روغتیا وزارت هم څه نه شي کولای؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ د عامه روغتیا وزارت خپل یو ډېره خاطر پریکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایدروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو، چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که په پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وام بخ چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کې په افغانستان کې اصول نه راتېږي، بخې په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دا د کلی په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې بتونه ډېر زیات ورته دي. دا په خپله یو ډول فاجعه ده، دا امینو ډیپریشن د وادر دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي. که چیرې داسې چې ډاکټر یې د غتیرنې مطابق او د هغو جانبي عوارض په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا هم واوري په مطبوعاتو کې، په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي، په خپل سره استعمال دا په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېره کافي پریکړه ولري، کافي اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تصدیق شوي اوسېږي او هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلی وي.
بلې مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لرئ. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره؟
دوه میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د سات عامه استفاده کوي. یو خدا ده چې بیل نقصې نه هیچا ته ډکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډس دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډکسامیتازون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه شي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت وخیم وي، غوته فائدہ کوي، او کچیرته اراض و علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائدہ نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې باسونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او کور کې ذخیره نکړي تر څو قیمتونه جګ نشي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض و علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي. او بیا دا دي بایس شي چې مثلا ګردی یې لباین لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سے اراض و علایم مثلا لوونه تر لاس ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټر د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې مالجه یا مراقبت روان وي، کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي. او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده د درملو ته، دغه درمل له کوم ځای راوړدیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه؟ او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم کم تولیدي شرکتونه دي؟ هغه هم تولیدي، ولې ډکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي. یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو. مداسې بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به تیر شو، بیا به ټول را ټول کړل او دا به لبای نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د ساتمه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نه کړي او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نه کړي. ریګ دي چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تدفیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورستو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی، هغه د وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا د نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغه ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره موثر ده تر اوسه پورې؟
مری صاحب، دا لپاره مرګ د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه ولغه سره فرق کوي، لنډي او ل دبليو ایچ او لټور روغتیاي سنټرونه چې په نړۍ کې موجود دي لټول ویلار ورته کړی د بیلا بیلې هڅې روانې دي چې کوم وکي واه څه منډه د پلازما تطبیق ده. تیرنی وای چې کوم کاستي ل کوې نوزه څخه جوړته وي دغه په وینه کې امکان شته 100%
انټیباډي موجود او چیږي په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړي ده. ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نهایي سوی نه ده څېړنې پرې باندې روانې دي. 60% دومره زیات انټیباډي نه ده خو تمه شته، یعنی خلک امید لري، ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنی دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراس اسلام دي ده چې بیخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري ناروغانو نمو چې د کووید څخه خښوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي، تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق کړي څومره فائدہ به ولري. فعلاً مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي رغیدلې دي هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی ترڅو دغه پلازما جدا شي او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د ایم ټولوي ترڅو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو ششونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوی ده او نتایج کله چې دموږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلود کنا.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او د غراز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټول خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو ترڅنګ ټول خصوصي روغتونونو چې پر کورونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورې څه دوه فائدې وکړې. یو فائده خو دا د مخکې له دې نه چې وزارت د صحت عامه دا پالیسی بدله کی یا تګلاره بدله کی د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوي کول، چونکه اجازه یې نه درلودله نو تشخیص به بے موریقه یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګيري وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وین او هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې و نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له فضا نه راوباسو. ولې خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې ارزه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو، لدین مخ کې کووید 19 شفخانی همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سی وو هغه به 110% یا 120% ډاکو. په دې معنی چې چیرته مونږ تل بستر درلودلای نو 110 یا 120 یا 130 مریضان بو. اوس د خصوصي سکتور فائده دا وشول چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بل ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کورونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغه سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان پرې اخته شوي. آیا دا به خنوي چې دوی پیژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
د دې کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتن ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کوو. ګورو افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله سب شوله
نو دیغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي وا نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو نو خریداری یعنی آرډر پلیس تا وای دا خریداریان شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږ کم ماشینونه چې مونږ د افغانستان دولت خریداره کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي پلان د وزارت کې سیاته مې دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زده کړې وکړي او بیا دا ټیسټ صحیح توګه سرته ورسوي نو دې کم سره موږ مخامخ شو یعنی صرف که د څه فکر وشي چې یو ماشين غسل دی او ماشين چې نس کو ماشين خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا دې کې تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نور تخور کی
بلې سمسور صاحب مننه
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي
یو اوریدونکو د بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او لکم زم ټلیفون کړی
زه حاجی محمد جان پښتیاري د اردو د ولایت مندر سره تماس کیم
ډیر ښه څه پوښتنه لری
تر څه مینه نه دا پوښتنه راځي د مرز ما تیر کړ یو یې سرز نه شپو ورځ کبل تو خای او الله تعالی ترې بچ کړم دوی کې ګنا نه ستوي خطوه نه لای ته لا مو کچھ ځان نو وساتي او دې غوړي دې موږ وا ته نه کوم چې زخ په لای نه بیا څو اخ ما نه کوم او څو کم دې په باره کې به دې لګلا خو نه راته وکی
ډیر مننه کور ودان شکر چې تاسو د دغه ناروغي روغ شوي یاست بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی دی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادي رادیو
نه نجیب الله یم خصوصیت با خپل فلایت
بلې مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبونو نه مهرباني
پوښتنه هم دغه ده مې کومه ولې څه پاره چې دی خروای چې کورونا وایروس د نمبر په ځای کې د نړۍ د سانتیګریډ په ځای کې د سره خاتلي کې یو د پښتنه د رښتیا کې د روغ او بل دا پښتنه زرم چې یو د چربان د کورونا تیر شي بیا خو به نه نسی
بلې کور ودان مهرباني وکړئ ولاند پښتنه مطرح کړئ مهرباني
السلام علیکم زارزم له پکتیا ولې څخه زنګ کړی ده
وعلیکم څه پښتنه لرئ
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څو کورونا باندې اخته سي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول سي د ډاکټر حاجته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتن ورکول کېږي یو شواروز باندې بر لیغنه تي کوه شوي سي د تی مور کېږي نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه څه پرې کړی خلکو ته ویلي دي دي خطر څوک تلی نه شي شپخانو ته
ولې باید حکومت د سکار وکړي ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفر شپخانه ته وړي وو وایستنه ورکړل او سبا کور ته ویوړل دوی په خپل باندې مورچانه کې وایي دومره زیات
زیات دا پښتنه مو مطرح کړي چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو د ځنکدن په حالت کې وو
ځنکدن حالت کې نو صرف توخله لره لا سالندیم نو ورته پیدا شوی نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا
بله مننه
دوی ته ورول شي یو شاور نو ستاره په خپل باندې مري زیاتره خلک وایي چې دوی ته د زهر ستنو ورکول کیږي حکومت دې لپاره څه کړی کنه
بله بله مننه کور ودان هلال صاحب هغه کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنه
کړی دی زګا ولا غل پکتیا ته کومور ټلیفون کړی چې وي ته خص ولا نه د ته مبارک شکر ته تسلی ده البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق قمار په معنا نه ده تقریبا 80% د دې چې ډیر خفیف اراض لري په باقی نورو کې په 50% کې ډیر شدید اراض هم تکیږي چې هغه شبخانه ته ضرورت لري کوشش دی چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفیف دي په کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دی پورا کې نورو خلکو سره تماس ونه کی هغه د کرنټین کوم وصول چې دی هغه ټول مراک برات کې تر څو نورو ته نه دي رسیدلی او دا چې دا څه وایي دا ډیره ښه خبره ده بل خبره ده دا کړی و چې به عدالت خپل سری درمل اخیستل کېږي دوی چې ماتم لکه فور را ورسیدل او دې نه مته کوم دې کوم کوزي صاحب دا خبره ده وکړه نو خپل سره درمل په افغانستان کې لري په خپل په مرګ دل خامه په هغه کم دل لري په خو نه واجب کووډ 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې مخول کیږي خود په خپل یو غاښ دی چې چیرې څوک خپل سره درمل استعمالوي د خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي خو خبره ده چې روغتیایي مشورې د ترانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سره درمل واسطل شي اته چې سره د ناروغان هیڅ درمل څه ضرورت نه لري په کور کې کېږي یوازې د درد لپاره نه پښتامول دی دادي کې فاراز کین تبا نیوی پی ان تو نیوی څه دا نیوی څه لنه مریضانو کې تبا را مست کیږي چې هغه تبا یو د پرستامول دی پرستامول واخیستل شي ورته نور چې د درمل او د شیانو ته اړتیا نه پیدا کیږي خپل سره درمل د ناس تل کیږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د دفاعي سیستم لپاره ترې ټول باندې او بل د توصیه کړو چې خلک باید احتیاط وکړي احتیاط رښتیا هم موږ په بهرنیو حالت کې قرار لرو که خبره ده چې هغه د روغتیا پوهانو کومې سپارښتنې چې دغه د جدي په نظر کې ونیول شي موږ خبره دوی ویلو چې زه معنی کله وکړم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د لیچو څوارلس ورځې ښودلې ده څوارلس ورځې کې موږ به څېړنې دا وایو چې درې ورځې څوک تبه ونه لري هغه خپل کرنټین ماتولی شي کرنټین دې مات کړو که چېرې ته ولاړ شې اټیټ ته زما په نظر ډېر به دا اړین ځکه نه وي چې اکثره وخت وایرس جلسه وایو مې خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ پسې د دې نه ګوري د ناروغۍ تېره کړې ده هغه د کرنټین موده یې ختمه کړې ده په شرط دې چې درې ورځې دې زده نه بیا ته نه راغلي
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یا وشت ورځې تیر کړل یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د ایابیا هم لازم ده چې د ولادت شیخ پلوینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود هغه مقاومت هم معلومیږي کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی
جناب په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول د مرالین نه دی مخکې تم څو ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څونه لا کمه سره مخکې لکه نور نړۍ کې داسې نه و چې په تیوري په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره دا څه نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي او د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله درې ورځې د باندې تبه کم اس کم نه راغلی نو دا یو جوړ دی کولی شي دا یو لاس وګرځي بیا په مګه روغتیا فرق تر په نظر کې ونیسي دا خبره بل خبره ده انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پوری دغه سبیره مستکسه وینه ده چې انټیباډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي آیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کورونا نور کوم ډولونه چې تیر شوی دی هغه تیرنی وایي چې دوه کاله به یو سره یې منځ کوو یعنی دوه کاله به معافیت را په دمنځ کول په وجود کې چې اوس هغه د اکثر د موسمي قانونو د دې په ډول باندې تیریږي خو د کورونا په اړه تر اوسه پوری داسې دقیق نه معلوم چې آیا رښتیا به سړی د پیسې سیستم انټیباډي به راته تولید دی یو وخت په پاتې کې سړی به بیا خوندې لدین وروه کنه دا تر اوسه معلوم نه ده
بل ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستی اوریدونکې دغه پښتنه مخکې مطرح کړله زینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کېږي ناروغ مو ورولې روختون ته مهرباني
دغه یو اوازې دي او وزارت د ساتما د بخلکر د وی ټول صحیح کار کون کې چې دي د خپل افغانان دي او ټول نه زیاته قرباني اومده صحیح کار کون کو ورکړې دا تقریبا شاوخوا 430 کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې مریضانو سره سرکار ده د مریضانو په خدمت کې دي یعنې خاورې بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به غو یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي نو هغه کښې کې د زهرو پچکاری او ورکولو خبره وای نو دا شفخانه او صحی سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شایعه له وطنوالو نه دا خاص دی چې خپل صحی سیستم باندې باور ولري راشي چې مشکل لري خپل مشکل حل کړي هیڅ وخت د دروغ په خبرو باندې اعتبار م کوي
ډیر مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل
مخاطر ما واجه شوت ساري ارادي باسان کورونا زیاد شده مردم هستن پر ایشان خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان کورونا از بین بره ایران شود گلستان فرید قربانیم به
شما داره پیام با خانا بمانید دعا کنید عزیزان خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان شیار باشی دوستان ماسک و دستکش بپوشید تا این بشویید دستان دست رو
بوسی ممنون ده ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شی او تر نورو مخ کی د افغانستان سیمی او نړی ل تازه پی خوزان خبر کړی facebook.com/azadirradio